کابل په شمول د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې چاودنو او بریدونو لږ تر لږه لس کسان وژلي او څو نور یې ټپیان کړي دي. افغان حکومت د پاکستان په وړاندې د مالی عملیاتو د کاري ځواک د نړیوال سازمان له وروستي اقدامه هرکلی کړی دی. او په ولسي جرګه کې د هغه ولایتونو استازي چې د تاپي د ګازو نللیکۍ له ولایتونو تیریږي وایي باید ډیر خوشبینه ونه اوسو چې ګواګي د هیواد د پراختیا دښمنان به دغه تاریخي پیښې ته زیان ونه رسوي. دوستان ستړي مشه د ساده ریډیو په دې خبرونه کې مو زاج مل اند له نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم په خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو. خو پیل له خبرونو کو فریبا ظاهر د افغانستان سیمه ونړي خبرونه دروري.
په سر کې د سومو خبرونو سرچ کې د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو پر یوې پوستې د بریک په نتیجه کې اتلس افغان سرتېري وژل شوي دي. د پښتو ژبې پیاوړی لیکوال، شاعر او څېړونکی عبدالله بختانی ومړ. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا هڅه کوي په سوریه کې د اوربند یو تړون په اړه موافقې ته ورسیږي. د خبرونو تفصیل د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو پر یوې پوستې د برید په نتیجه کې اتلس افغان سرتېري وژل شوي دي او دوه تن نور ټپیان دي. د دفاع وزارت وایم دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه تېره شپه سوې ده او په خبره یې برید کوونکو ته هم درنه تلفات اوښتي دي.
د شپې دښمن په ډېر شمېر باندې زموږ په یو پوستا باندې چې د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې ځای په ځای وه برید کړی و. د برید په نتیجه کې متاسفانه زموږ د ملي اردو اتلس نفره شهیدان شوي دي، دوه نفره ټپیان دي. د دښمن ته هم تاوان ډېر رسېدلی دی. زموږ قوتونه اوس په محل کې دي.
د برید داسې مهال سوی چې د فراه سیمه ییزو چارواکو د پنجشنبې په ورځ ویلي وو چې د فراه د بالابلوک ولسوالۍ په ګنجاباد او ګراني سیمو کې د وروستیو عملیاتو او هوایي بمبارۍ په ترڅ کې شاوخوا دېرش تنه وسلوال وژل شوي دي او لس نور ټپیان دي. بل خو د هلمند چارواکي وایي په مرکز لشکرګاه او نادلي ولسوالیو کې په دوو چاودنو کې څپاندې لسو تنو ته مرګ ژوبله واوښته. د هلمند والي وین عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه نن وروسته له هغه وسوه چې امنیتي ځواکونو پر هغو دوو موټرو ډزې وکړې چې له وړاندې بمونه پکښې ځای پر ځای شوي وو، خو هدف ته تر رسېدو دمخه وپېژندل سول. همدارس دایش وسلوالو بیا په کابل کې د نن ورځې د برید مسؤلیت ومانه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه برید کې چې نن سهار اته بجې سوی درې تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د دغه وزارت ویاند نجیب دانش وایي چې په ټپیانو کې پوځي او ملکي وګړي دواړه شامل دي. د پښتو ژبې پیاوړی لیکوال، شاعر او څېړونکی عبدالله بختانی ومر. استاد عبدالله بختانی خدمتګار چې لسګونه کلونه د پښتو ژبې او ادب د ودې لپاره کار کړی و، نن د درې نوي کلو په عمر د ورپېښې ناروغۍ له امله ومر. د کابل پوهنتون استاد او د ولسمشر سلاکار لال پاچا ازمون ازادي راډیو ته په خبرو کې د ښاغلي بختانی مړینه د ادب په برخه کې ستره ضایعه وبلله او ویل چې استاد بختانی د ویښ زلمیانو د ټولنې وروستۍ کړی و چې د ژوند پورې پرې کړ.
استاد بختانی زموږ د هغه نسل یوه کړۍ ده چې موږ ته ژبه، موږ ته ادب، موږ ته فرهنګ را وښوده. دا د ویښ زلمیانو د هغه ادبي یو فرهنګي غورځنګ وروستۍ کړۍ ده چې د ده په مړینه باندې به د پښتو ژبې او ادب خصوصا د تحقیق لمن چې ده هغه ډېره تته شي. دا یوه لویه هستي وه په دې برخه کې.
د شغلی ازمون د معلوماتو لمخې چې د مرحوم استاد بختانی جنازه به سبا په لسو بجو د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ په بختان کلي کې خاورو ته وسپارل سي. سرڅېړونکی استاد عبدالله بختانی په بېلابېلو برخو کې ګڼې څېړنې ترسره کړې وې. په پښتو او دري ژبو یې له سلو ډېر آثار لیکلي وو چې اته اویا یې چاپ او نږدې اته ویشت یې ناچاپ وو. هغه د افغانستان په بېلابېلو ادارو کې رسمي دندې هم ترسره کړې وې. د راپورونو له مخې پاکستان به له ترهګرو سره په اقتصادي برخه کې د مرسته کوونکو هیوادونو په ډله کې تر جون میاشتې پورې داخل سي که چیرې دغه هیواد په خپلو سرحدونو کې د وسلوالو ډلو پر ضد لاس په کار نه سي. رویټرز خبري اژانس او انډیا ټوډې ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو او ډیپلوماتانو په وینا د جمعې پر ورځ خبر ورکړ چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نوم نړیوالې ادارې په پاریس کې د پنجشنبې پر ورځ پریکړه وکړه چې پاکستان په دې ارتباط د مشکوکو هیوادونو په خړ لست کې شامل کړي. چین او د فارس خلیج یو شمیر عربي هیوادونو چې مخکې له دې سره مخالفت کوو بیرته موافقه وکړه. کوم هیوادونه چې په خیر لیست کې داخل سي، د فاینانشل اکشن ټاسک فورس ډله بیا بانکونه او نړیوال پانګوال هڅوي چې دغو هیوادو ته پور ورنه کړي. له 2012 څخه تر 2015 کلونو پورې پاکستان په دې لیست کې شامل شوی و. دغه راز افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ډلې دغه اقدام وستایو هرکلی وکړ. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا هڅه کوي په سوریه کې د اور باندې وتړون په اړه موافقې ته ورسي شي او په دې اړه رایه اخیستنې د کابل په وخت نن شپې تر 9 بجو پورې وځنډولې. د دغه تړون په اړه رایه اخیستنې د سه شنبې ورځې رئیس څو ځلې ځنډول شوې دي. د دې دیرش ورځنی اور بند هدف سیمې ته د بشري مرستو رسول او د ټپیانو د انتقال لپاره زمینه برابرول دي. د امریکا ولسمشر تېره ورځ روسیا، ایران او د سوریه رژیم د هغه ته مسؤول وګڼل چې په سوریه کې بشري شرم ګڼلې دی. روسیا ته دغه تړون پر وړاندې مخالفت ښودلی او وایي دا تړون غیر عملي دی ځکه چې په سیمه کې د پاتې داعش وسلوالو پر حضور وایي سترګې پټېږي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني ستراتیژي انګلا مرکل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې د دې پریکړه لیک ملاتړ وکړي. د خبرونو پای.
خبرنا مولا ازادي راډيو نو اوریدل تفصيلي زموږ په پان ازادي راډيو ډاٹ کام کې کتل شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. چارواکي وایي په کابل کې نن یوې انتحاري حمله دوه تنه وژلي او و نوري ټپيان کړي دي. په ورته وخت کې د فرا ولایت ملي اردو پر وی امنیتي پوستي په برید کې شاوخوا شل تنه د ملي اردو سرتیري وشل شوي. د هلمند څخه هم د نامنیو ریپورټونه ورکړل شوي دي. په دې موضوعاتو په ریپورټونه ولرو او همدارنګه به دا واوري چې په ولسی جرګه کې دغه ولایتونو استازي چې د تاپیوي پروژې له ولایتونو تیریږي وایي ډیر خوشبینه باید ونه اوسي چې کواګي د هیواد د پرمختګ دښمنان به دغه تاریخي پیښې ته زیان ونه رسي. دا په موبري چې افغان حکومت د پاکستان په وړاندې د مالی عملیاتو د کاري ځواک د نړیوال سازمان له وروستي اقدامه هرکلی کړی. که وختو نور ریپورټونه هم لرو. سپورتي خبرونه هم په دې خبرونه کې اورېدلی شي. افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د ششترک په سیمه کې انتحاري حملې دوه تنه وژلي او وتنه نور ټپیان کړي. د دې وزارت ویان نجیب دانش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د پیښې په قربانیانو کې ملکي وګړي هم شامل دي. رحمت الله افغان له کابل نور تفصیل لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې اړوند د ششترک په سیمه کې انتحاري حملې دوه تنه وژلي او نور ټپیان کړي دي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پیښه شاوخوا 8:30 بجې هغه مهال رامنځته شوه چې یو پولیس په ځان پورې تړل شوی چاودیدونکو توکو ته چاودنه ورکړه.
متاسفانه ولی ساعت 8
له بده مرغه نن سهار شاوخوا 8 بجې او شل دقیقې نه هم امنیتي حفظ اړوند ششترک په سیمه کې انتحاري حمله وشوه. په پیښه کې دوه تنه وژل شوي او نور ټپیان دي. د پیښې قربانیان هم ملکیان او هم نظامیان دي. هڅه مو وکړه چې د پیښې د قربانیانو د دقیق شمیر په اړه له عامې روغتیا وزارت نه هم معلومات ترلاسه کړو. خو د یاد وزارت مسؤلینو په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه وکړه. داعش ډلې په خپلې ویبپاڼه عماق کې د دغې حملې مسؤلیت منلی. د یادونې ده چې پوره دوه میاشتې مخکې هم په همدې سیمه کې چې وروسته یې مسؤلیت داعش ډلې ومانه یوې بلې انتحاري حملې شپه کسان وژلي وو او 15 نورې ټپیان کړي وو. د پیښې ځای د کابل ښار تر ټولو خوندي سیمه ده چې د ملي امنیت د دفترونو تر څنګ یو شمېر نورې مهمې ادارې هم پکې موقعیت لري. په تېرو دوه میاشتو کې کابل د یو لړ انتحاري حملو شاهد و چې تر ټولو خونړۍ یې پر انټر کانټینینټل هوټل ډله ییزه حمله او د جمهوریت روغتون مخې ته موټر بم چاودنه وه چې د چارواکو په وینا سلګونه نو ملکیانو ته مرجو بلا واړوله. لا دغه حمله وروسته په کابل کې امنیتی تدابیر سخت سول او د کابل په مهمو سیمو کې پلټنې زیاتې شوې او یو شمېر سړکونه هم د ترافیکو پر مخ او وټړل سول. د پیښېنی شاهد او د کابل ښار څو تنه اوسیدونکي وایي
مطلب راستن بوښندې ولایت کابل انفجار دیدم. صدا انفجار دیدم د متوجه طرف شجره هم بسیار خاکبات بلند شد. دیگه څه نه ایدل یا چند نه موټر امنیت از شجره برامت امبولانس دیگه څه نه
نمې مو شریف ده
دلتم چکمانه
ده نو داخل اسمان نه را کده کیږي صد دقیقه مخبره درم معلوزی ورو رګل بس خدا سه خلک راضی نه به یوهی خونه سیرات لا حتمان زکه مقعده بلند پای خلک ور سره لور نرید ته جیر رسی
زمان اون بلال ول دلته چې کامری امیتون مشته دلته امیت مشته څور ګانو نشته ول انتاری راضی لکم زه راضی
د افغانستان د کورونا چار وزارت په دیورستوي کې اعلان وکړ چې د کابل ښار لپاره په یو امنیتی پلان کار کړی او بشپړ سوی خو دغه پلان تر اوسه له خلکو او رسنیو سره نه ده شریک سوی
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري و مو لیدل چې په کابل کې د کورنیو چارو وزارت وایي نن دغلته یوې انتحاري عملې دوه تنه وژلي او اووه تنه نورې ټپیان کړي په داسې حال کې چې د کابل د وروستیو خونړیو بریدونو راوروسته چارواکو د دې ښار د امنیت لپاره په یو امنیتی پلان کار کوه ویل کېږي چې دغه پلان بشپړ شوی همدارنګه په وروستیو کې په کابل ښار کې د یو شمېر امنیتي حوزو چارواکي بدل شول د دې ټولو تدابیر وروسته ولې داسې پیښې رامنځته کېږي د افغانستان د امنیتي چارو یو کارپوه ازادي راډیو ته وویل باید کابل ته په تلونکو لارو کې امنیتي تدابیر زیات شي او همدارنګه امنیتي او کشفي ادارې باید خپلې چارې پیاوړې او چټکې کړي د دې کارپوهانو له ډلې محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید خپل استخباراتي او کشفي وړتیاوې زیاتې کړي څو د دښمن د هر ډول حملو نه مخکې له مخکې خبر واوسي او شنډې کړای شي له ښاغلي مجاهد سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې ورنه د کابل د امنیت د څرنګوالي موضوع پوښتلې ده
داخل د ښار کې رابندان دي سمیتی دیوالونه دي دروازې دي دا نشي کولای د کابل امنیت ونیسي اطراف د کابل باید پوسټي جات سي چک پوینټونه جات سي هغه لارې چې پیاده راو اتا دي دا باید مسدود سي تاسو پیږئ چې د افغانستان د ثبات دښمنان راځي په کابل کې د هدف ته ډېر نږدې یو کور په کرایه نیسي ورته چې په کرایه ونیو په هغه کې ځای په ځای شو بیا په داسې خلطو کې په میوې په خلطو کې د ترکارې په خلطو کې کم کم مواد څلور پنځه کسه چې یو کیلو را انتقال کې پنځه کیلو مواد کېږي دا دننه په کابل ښار کې په هغه کور کې چې دوی هغه دي تمام شیان تدابیر جوړوي د دې نږدې ځای نه چې هېڅ حکومت هلته چک پاین نه لري بل نه لري ځان داسې او انتحاري حمله کوي دوهم مهم کار دا دی چې باید کابل ښار مجموعه کې د امنیتي کم روان د پوښ خلانې ونی وسی یعنی دا ډیره کم هزینه اخلي او کولای شي کابل یو متر ځایم سی دا ټول د امنیتي کمرو د پوښ خلانې راولي
د غنانې کومه انتحاري حمله څه شوې ده کلک امنیتی تدابیر نیول سوي هم دي خو بیا هم انتحار کوونکي توانېدلی ده چې هدف ته ځان ورسي کمزوري په کوم ځای کې ده
بدون شک هم د منګ په کشفي ارګانو کې کمزوري ده تر هغه وخت چې تاسو د کشفي ارګانو ظرفیت کمیت او کیفیت لوړ نه کړئ دا بیا ممکن نه ده تاسو نشئ کولای چې تدابیر اتخاذ کړئ مهم ده دوام دننه په ښار کې د دوی سره مرسته کیږي یعنی داسې کسان ستا په غټانو کې په چې د دوی استخدام سوي او دوی سره په هغه تورو کې خو والا موټرو کې په زریلم کروزرو کې دا خلک هغه هدف ته رسوي والته خوشي کوي او د خپله حملې اجرا کوي
که دا راته ووایي چې څه کول په کار دي تر څو په راتلونکي کې د داسې حملو مخه ونیول سي
د کشف ارګانونه زیاتول اګنتوري شبکې په دننه په دښمن کې نفوذ ورکول او دغه نه معلومات اخیستل او دا په نطفه کې خونځا کول دوه دریم چې په کابل ښار کې باید تدابیر د بیرون نه قوي شي کمربندونه جوړ شي او کابل ښار د امنیتي کمرو د پوښ لاندې راځي
د کابل ښار د امنیتي تدابیرو په اړه مو د امنیتي چارول د یو کارپو محمد اګل مجاهد نظر اوریده زموږ غلا ساده رادیو ناوړی لکه مخکې مو ویل د افغانستان د زین نورو ولایتونو نام د نام نه یو ریپورتونه ورکړل شوی په فرا ولایت کې د ملي اردو پرې وی امنیتي پوسټ په برید کې د شاوخوا شلتنو سرتیرو د وژل کېدو یا ټپ کېدو ریپورت ورکړل شوی د فرا ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په دغه برید کې لستنه د دولت مخالف وسلوال هم وژل شوی دي نور هل سیمې څخه د ازادي رادیو د خبريال احمد شاه فطرت پر ریپورت کې ورو
د فرا ولایت امنیتي چارواکي وایي چې تیر شپه د ولایت په بلبل کولسوالي کې د ملیور ځواکونو پر امنیتي پوسټ د دولت او سوال مخالفان له خوا برید شوې ده د فرا ولایت د بلبل کولسوالي ولسوال ملاسید محمد د ازادي راډیو سره په خبري کې وایي چې په دغه برید کې تر 40 تن زیات د ملیور سرتیري وژل شوې ده د ولسوال په خبره برید د دغه ولسوال د کنسک په سیمه کې شوې او تر ساره جګړه و ولسوال هم دا شنوایي د پوسټ ته امنیتي کومک نه رسنه لامدي عملی سقوط کړي دي
د کنسک په پای کې دا شوګه
لبل خو د فراد والی وای ناصر مهری بیا وای چې لاسن دولت سوال مخالفان هم په دغه برید کې وژل شوې دي. د یادونې وړ چې په دې وروستیو کې په فرا ولایت کې د دولت د سوال مخالفان بریدونه پر امنیتي پوستو زیات شوي او کله ناکله د غزباکونو ته تلفات هم اړوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اخوا په اوروزګان کې بیا چارواکي وایي چې دغلته وروستیو هوایی بریدونو د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په برخه کې ښه نتیجه ورکړې ده. له سیمې څخه د ازادۍ راډیو د خبریال شرافت الله شرافت رپورټ اورو.
د اوروزګان ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په تیرې یوه میاشت کې د بهرني ځواکونو په هوایی بریدونو کې لسګونه وسلوال طالبان وژل شوي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لیوا کومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې د بهرني ځواکونو دغه بریدونو وسلوال طالبان سخت ځپلي او هغوی د جګړې توان له لاسه ورکړي. نوموړي وایي چې د بهرني ځواکونو په دغه بریدونو سره اوس د افغان پوځیانو مورال هم لوړ شوی.
اوی بریدونه کړی دي په هغه کې د سلو نه زیات مخالفین له منځه لاړ دي. که ویلی شم چې موږ غوښتل چې دې حجرې په استقامت کې ملکي پاڅون کوونکي ځای په ځای کړو، ولی کله چې دوی غوښتل موږ باندې حمله وکړي ناتو تاس ورباندې اوی حمله وکړه چې هغه هم د 13 نفره له منځه لاړل.
ښاغلی قیمتي له بهرني ځواکونو غوښتنه وکړه چې نور دې هم خپلو بریدونو ته دوام ورکړي او همکاري ورسره جاري وساتي. وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه د افغان پوځیانو د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې دغه ډول ادعاوې رد کړې وې. په ورته وخت کې اوروزګان میشتې هم وایي چې د بهرني ځواکونو دغه بریدونو د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ د جګړې ګراف راټیټ کړي. په دغه ولایت کې ځایي میشت خبریال ولی محمد فخلا ازادي راډیو ته داسې ویل.
لکه نه چې بهرني ځواکونه په اوروزګان ولایت کې پر وسلوالو طالبانو هوایی بریدونه پیل کړي دي، مثبته پایله یې ورکړې ده. د افغان ځواکونو مورال یې قوي کړی دی. دې واقعا مثبته پایله په دې خاطر موږ ویلی چې ورکړې ده، پخوا به جنګونه او ناامني ډېرې وې، خو اوس هغه د جنګونو مخنیوي سوی دی. وسلوالو طالبانو خپل بریدونه ډېر کم کړي دي.
بل خو بیا شنن کې د بهرني ځواکونو دغه بریدونه بې پایلې بولي او غوښتنه کوي چې د یادو بریدونو پر ځای د افغان پوځیان تقویه شي. سیاسي شنن کې احمد خان مسلم ازادي راډیو ته داسې ویل
چې زموږ امنیتي ځواکونه قوي نشي، تقویه نشي، چې بمبارونه مو سي موږ وینو خلک په کندوالو کې شهیدان سي، مړي سي، طالبان مړي سي، هغه منځ کې هم دغه په لاس کې دا بمبار څه ګټه کوي؟ بمبار خو هغه وخت چې سنگري جنگي چې د دشمن سره ځای ونه سي هغه خوندي کې ټینګي کې تاسو ویني سش کال دریم کال دی روزګان ته د توپک مرمۍ را رسیږي.
ځای خلکو د غراز ویل چې د بهرني ځواکونو په دغه بریدونه کې تر ډیره زیان ملکی خلکو ته رسیږي. د یادونې وړ ده که څه هم امنیتي مسولین وایي چې دغلته د بهرني ځواکونو هوایی بریدونو وسلوال طالبان ځپلي، خو لا هم د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار ته په 3 کیلومترۍ کې او د ولسوالۍ مرکزونو ته په 1 کیلومترۍ کې وسلوال طالبان شتون لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
څوک شنبه پورز به شهادت ورسید او ما غوښتل چې دته دا هم نامزادی کړو.
د حملو قربانیان د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ووینئ، azadiradio.com.
دوستانو، زموږ له ازادي راډیو ناوړی په ولسی جرګه کې دغه ولایتونو استازي چې د تاپي د ګازو نل لیکي له ولایتونو تیریږي وایي باید ډیر خوشبینه ونه اوسو چې کواګي د هیواد د پرمختګ دښمنان به د دې تاریخي پرمختګ په وړاندې ګامونه وانخلي او زیان به ونه رسي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د ټاپي پروژې د تاریخي پیښې د کار له پیل سره د افغانستان د اقتصادي پراختیا هیلې مل دي، خو د امنیت په اړه اندېښنې هغه موضوع ده چې د خلکو استازي مطرح کوي. په ولسی جرګه کې د هغو ولایتونو استازي چې د ټاپي د ګازو نل لیکي له ولایتونو تیریږي په دې باور دي چې د دغه پروژې پلي کول به له امنیتي پلوه له یو لړ ستونزو سره مخ شي. دوی له حکومت غواړي چې د دغه پروژې امنیت ته جدي پام وکړي. ولسی جرګه کې د هلمند ولایت استازي نسیمه نیازی سره له دې چې باوري د دغه پروژه د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو په ګټه ده خو د خپلو اندېښنو په اړه وایي.
اندېښمن یو عام خلک په هغه کې باید په امنیت کې برخه واخلي. نو دا زموږ هیله او توقع ده په هیله یو چې د پروژه د خدای کامیابه لري. دغه منطقې نه هم نه ټول ولسونه ورسره همکار دي که د تاهلب په ساحو کې دي که په د امنیتي ساحو کې د حکومت دي.
د ترکمنستان د ګازو دغه نلیکه د افغانستان په 250 کیلومتره خاوره کې د هرات ولایت د کوشک، انجیل، ادرسکن، ګزارې او شندن له ولسوالیو نه د فراه ولایت بالابلوک او باکوا ولسوالیو ته رسیږي. د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ بله سیمه ده چې دغه نلیکه ځنې تیریږي او دا هغه سیمه ده چې اوسیدونکي له نامنیو اندېښنې لري. د هلمند ولایت واشیر او نهر سراج او د کندهار ولایت میوند، ژیړۍ، ارغنداب، دامان او سپین بولدک ولسوالۍ نورې هغه سیمې دي چې د ګازو دغه نلیکه ورنه تېره او بالاخره کویټې ته رسیږي. په ولسی جرګه کې د دغو ولایتونو استازي چې د ټاپي د ګازو نلیکه یې له ولایتونو تیریږي وایي دغه سیمې له کلونو راهیسې نام نه دي. د دغه پروژې د پلي کولو په اړه د نامنیو اندېښنې په داسې حال کې راپورته شوي چې عملي کار یې د جمعې په ورځ د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو په بهرنیو چارو کې د هند د دولت د وزیر او د پاکستان د لومړي وزیر لخوا په رسمي توګه پیل شو. که څه هم طالبانو ویلي چې د دغه پروژې امنیت به ساتي او فساد ته به پکې اجازه نه ورکوي خو د ولسی جرګې ځینې غړي وایي حکومت باید پر دغو ډلو چې تل یې د افغانستان پرمختګ ته زیان رسولی باور ونه کړي. د دوی په خبره حکومت باید په جدي توګه د دغه پروژې امنیت ته کار وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د امنیتي چارو پوه فقیر محمد فقیر وایي د دغه پروژې امنیت باید په خبرو کې خلاصه نشي بلکې اړتیا ده د هغو سیمو لپاره چې دغه نلیکه ورنه تیریږي وړ او تجربه لرونکي مدیران وګمارل شي.
حکومت ډېره زیاته توجه وکړي پرسونل ته مسؤلیت د امنیت کې ورته سپارلی کېږي. په ډېرو کې ښایسته وطن پرسته صدیق نفر تعین کړي حوزه او احوال باندې مسلط وي هېڅ مشکل به نه مخراځي.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د یادې پروژې امنیت له هره پلوه نیول شوی دی. د دغه وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي وایي په دې برخه کې باید اندېښنې نه وسي. د دغه پروژې له پلي کېدو سره به نه یوازې دا چې نږدې 1500 کسانو ته د کار اسانتیاوې برابرې شي بلکې افغانستان به هر کال د یادې پروژې نه 1500 میلیونه ډالر د ترانزیت حقوق هم ترلاسه کړي. د امنیتي چارو پوه ښاغلی فقیر وړاندیز کوي چې په هغو ولسوالیو کې چې د ټاپي د ګازو نلیکه ورنه تیریږي پراخ تصفیوي عملیات ترسره او داسې منظم تدابیر ونیول شي چې مخالفین یې له ګټو برخمن نه شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
بلی ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما نظر د ټاپي پروژې په باره کې دا دی چې دا یو اهمه او مهمه پروژه ده. دا افغانانو ته واقعم ګټه رسولی شي. په ژمن کې د دې پروژې په څنګ کې اقتصادي نورې پروژې هم پلي کېږي لکه د اوسپنې پټلۍ او داسې نور او داسې نور او افغانستان ته به واقعم فایده وي. خو پوښتنه دا ده چې مهمه پوښتنه دا ده چې له دې د امنیت تضمین که مخالفین وړونه وکړي او فرضاً مخالفین وړونه د دولت سره په یو توافق ورسېږي او د دې د امنیت تنظیم وشي او سیاسي لاسوهنې پکښې ونه شي د ولایتونو د خوا او د سیاسي عناصرو د خوا او د بعضې یو شمېر عناصر چې اوس هم د ټوپک په شپېلۍ کې خپله ګټه ویني د هغو لخوا مخالفت ورسره ونه شي. یوه اندېښنه چې لرو د ګاونډیانو سره لرو که چېرې ګاونډیان د دې پروژې په باره کې د دې پروژې په عرصه کې د افغانانو سره مرسته وکړي واقعا دغه پروژه چې پلي کېږي دا د افغانستان د بهرني سیاست یو اهمه لاسته راوړنه ده. واقعا دا د هغه بهرني سیاست د افغانستان د حکومت د بهرني سیاست یو نتیجه ده چې دغه پروژه نن پرانیسته کېږي او افغانان یې شاهدان دي. سلام ستاسو دایمي همکار قری پښتون.
افغان یم د زابل خاک افغان د درته پیغام پرېږدم. د چاپي او نوري پیغامونو منکی افرو فارول باندې څنګه چې دغه یو ملي او ټول ملت ګټه رسوي او نن به ان شاء الله تعالی چې د هوادوالو دعوت وګده تلوسه قطع شي او نن به پای ته ورسیږي. نو لهدا وختونه ملت ټول که دولت وي که دولت باندې خلک وي که د دولت په وړاندې ولاړ خلک وي هر څوک چې وي ځینې هیله او ارزو ده چې د نوري فایبر او د ټاټي پروژې د امنیت لپاره لیچ بډ وهي او تر وبل کولی شو دغه خوار بېچاره ملت ته څه نه څه ګټه ورسېږي او د ټولو په همکاري سره دا پروژه سرته ورسېږي او بیا ملت ته پایده ورسېږي. فقط و با احترام
زه مولوی عبدالخالق حجریار د بادغیس د ولایت څخه د بالمرغاب د ولسوالۍ د پنیرک د قریې څخه ډیر خوشاله سوم چې د تعفیف پروژه نن د خیر سره شروع کیږي او دا د افغانستان لپاره یو غټه کامیابی بولم. او په دې هم ډیر خوشاله سوم چې د طالبانو دواړو ډلو د دې پروژې ملاتړ وکړي او د دې پروژې په امنیت کې خپل برخه وښووله او دا یو وویل چې موږ به دا پروژه ساتو. نو دا ډیر غټه لاسته راوړنه او کامیابی ده. نو د ټول افغانانو څخه دا غواړم چې دغه پروژې ملاتړ وکړي بلکې د هر هغه شي ملاتړ وکړي چې افغانستان مخته بیایي او د افغانستان د کامیابۍ او د دې اولس د کامیابۍ د پاره وي. والسلام. مولوی عبدالخالق حجریار د بادغیس د مرغاب د پنیرک څخه.
دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې اورېدلی شئ. ستاسو څو پیغامونه وو چې خپاره شول. د افغانستان حکومت د پاکستان په وړاندې د مالی عملیاتو د نړیوال کاري ځواک له وروستي اقدامه هرکلی کړی. د رپورټونو له مخې پاکستان په خپله خاوره کې د توندلارو وسلوالو ډلو په وړاندې اقدام ونه کړي. دغه د مالی اقداماتو نړیواله ډله به دا هیواد د ترهګرو د تمویل په خړ لیست کې یا د څارنې په لیست کې شامل کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
افغان حکومت د مالی عملیاتو د کاري ځواک د نړیوال سازمان له لوري د پاکستان پر وړاندې وروستی اقدام ته په اشاره سره وایي دغه اقدام به له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې مثبت اغیز ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د جنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کابل له دې وړاندې له ترهګرۍ نه د ملاتړ د ناوړو پایلو په اړه خبرداری ورکړی و. ښاغلی مستغنی زیاتوي افغان حکومت له هر هغه اقدام هرکلی کوي چې له ترهګرۍ نه د ملاتړ مخه پرې ډب کیږي.
آنچه حالا اتفاق افتاده پیامدی است.
هر هغه څه چې اوس پیښ سوي د خپل د پډاګه کوي چې دغه هیواد له ترهګرۍ زو له ملاتړ لاس نه دی پسر سوي او په خپل خاوره کې دوی ته پناه ځایونه ورکوي، دوی تمیلوي او تجهیزوي. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت له هر هغه اقدام هرکلی کوي چې عمدتاً د ترهګرو ډلو د مالی سرچینو د قطع کېدو او بایسګیږي. د راپورونو له مخې که پاکستان په خپله خاوره کې د توندلارو ډلو پر ضد روان میلادي کال تر جون میاشت پورې اقدام ونه کړي د ترهګرو د تمویل د څارنې په فهرست کې به شامل کړای سي. رویټرز خبري اژانس او انډیا ټوډی ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو او ډیپلوماټ په حواله د جمعې په ورځ خبر ورکړی چې د مالی عملیاتو د کاري ځواک نړیوال سازمان په پاریس کې د پنجشنبې په ورځ پریکړه وکړه چې پاکستان په دې ارتباط د مشکوکو هیوادونو په خړ لیست کې شامل کړي. دغه پریکړه وروسته له هغه کېږي چې دغه پریکړه وروسته له هغې وشوه چې چین او د یو شمېر خلیج عربي هیوادونو په دې برخه کې له خپلو مخالفتونو تیر سوي دي. کوم هیوادونه چې په خړ لیست کې شامل سي د مالی عملیاتو د کاري ځواک نړیوال سازمان بیا بانکونه او نړیوال پانګوال هڅوي چې دغو هیوادونو ته پور ورنه کړي. پاکستان له 2012 نه تر 2015 میلادي کال پورې په دغه لیست کې شامل وو. امریکا، بریتانیا، فرانسه او جرمني وړاندیز کړی چې پاکستان دې په دغه خړ لیست کې شامل سي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستان شاملول بیا ځلې په دغه لیست کې د نوموړي هیواد د سیاسي او حقوقي حیثیت تر څنګ د دغه هیواد مالي سیستم ته هم زیان رسوي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم وایي
حیثیتي لحاظ باندې د خطر زنګ کېدای شي ځکه پاکستان هیواد دی چې د امریکا پر مرستو باندې ولاړ دی. نو کله چې د پاکستان نوم شامل شي د پریتیف په دغه لیست کې اصلا په نړیواله سطحه باندې د هویت او شخصیت لا تغدار کېدای شي. د ډیپلوماسۍ په نړۍ کې نور هیوادونه دینه خپل لمنې رانغاړي. په یوه وخت کې هغه مالی تعاملات چې د پاکستان سره کېږي هغه ټکنی کېږي.
افغان حکومت تل د پاکستان له ترهګرو نه په ملاتړ تورن کړي او افغان چارواکي وایي ترهګري ډلې په پاکستان کې له خوندي ځایونو او مرکزونو نه په استفادې په افغانستان کې حمله کوي. پاکستان پاکستان دا ډول راپورونه رد کړي، خو امریکا په دې وروستیو کې له ترهګرۍ نه د پاکستان د ملاتړ او د دوګونی سیاست له امله په اسلام آباد خپل فشارونه زیات کړي دي.
دوستانو، وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. یو ور بیا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر ناورو.
د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو پر یوې پوستې د برید په نتیجه کې 13 افغان سرتیري وژل شوي دي او 2 تنه ټپیان دي. د دفاع وزارت وایي دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه تیره شپه شوې ده او په خبرې برید کوونکو ته هم درانه تلفات اوښتي دي. بلخوا د هلمند په مرکز ګریشک او ندلی ولسوالیو کې په 2 چاودنو کې 10 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. د ایشوسلوالو په کابل کې د نن ورځې د برید مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې برید کې چې نن سهار د کابل په ششترک سیمه کې سوی دی، 3 تنه وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. د پښتو ژبې پیاوړی لیکوال، شاعر او څېړونکی عبدالله بختانی ومړ. استاد عبدالله بختانی خدمتګار چې لسګونه کلونه د پښتو ژبې او ادب د ودې لپاره کار کړی و، نن د 93 کالو په عمر د ورپېښې ناروغۍ له کبله مړ سو. د راپورونو له مخې پاکستان بل ترهګرو سره په اقتصادي برخه کې د مرسته کوونکو هیوادونو په ډله کې تر چون میاشتې پورې داخل سي. کچیرې دغه هیواد په خپلو سرحدونو کې د وسلوالو ډلو پر ضد لاس په کار نسی. رویټرز خبري اژانس او انډیا ټوډی ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو او ډیپلوماټانو په وینا د جمعې پر ورځ خبر ورکړ چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نوم نړیوالې ادارې په پاریس کې د پنځشنبې پر ورځ پریکړه وکړه چې پاکستان په دې ارتباط د مشکوکو هیوادونو په خړ لست کې شامل کړي. چین او د فارس خلیج مر عربي هیوادونو چې مخکې له دې سره مخالفت کوه بیرته موافقه وکړه. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا هڅه کوي په سوریه کې د اوربند یو تړون په اړه موافقه ته ورسیږي او په دې اړه رایه اخیستنی د کابل په وخت نن شپې تر 9:30 پورې ځنډول دي. د دغه تړون په اړه رایه اخیستنی د سه شنبې ورځ رئیس څو ځلې ځنډول شوی دي. د دې 10 ورځنی اوربند هدف سیمې ته د بشري مرستو رسولو او د ټپیانو د انتقال لپاره زمینه برابرول دي.
او سم یوسف خان زدران لڅو سپورتي خبرونه سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د رزمي لوبو دوه لوبغاړو احمد ولی هوتک او باز محمد مبارز د آی سی بی نړیوال سازمان په لوبو کې خپل سیالان مات کړل. احمد ولی هوتک له اوکراینی لوبغاړي سره مخ شو چې وی کول شول په دریو راوندونو کې د لوړو نمرو په ترلاسه کولو بری ته ورسیږي. تر احمد ولی هوتک وروسته باز محمد مبارز په همدېش پاس کاتلنډي لوبغاړي آی این فینان مات کړ. د سیالۍ چې پکې دواړو افغان لوبغاړو بریا خپل کړه تیره شپه په دوبۍ کې ترسره شوې. د ژمنیو لوبو په سګنی فستیوال کې تر ټولو ډیر مډالونه بامیانو خپل کړل. کارلینګ، سنو بورډ او سکی لوبو کې دا فستیوال د جمعې پر ورځ په بامیان ولایت کې پیل شوی و. د دغو سیالیو د ټولنې مشر منور شاهزاد نن ازادي راډیو ته ویل د دغو سیالیو تر ټولو ډیر 9 مډالونه چې درې د سرو زرو د بامیانو لوبغاړو وګټل. دا سیالۍ د 2 ورځو لپاره په ملي پارک بند امیر او د شهیدانو په سیمه کې ترسره شوې. ښاغلی شاهزاد وایي د ژمنیو لوبو په فستیوال کې د افغانستان له 5 ولایتونو څخه شاوخوا 200 لوبغاړو ګډون کړی و. او وروستۍ خبر دا چې د افغانستان کرکټ لوبډلې د 2019 کال نړیوال جام د غوراوی پړاو سیالیو لپاره د زمبابوې په هراري کې تمرینات پیل کړل. د افغانستان د کرکټ بورډ د وایان مرسیال شرف الدین شاکر نن ازادي راډیو ته ویل افغان لوبډله له تمریناتي کیمپ وروسته له ویسټ انډیز او نیدرلینډ سره تمریناتي سیالۍ هم لري. د راتلونکي نړیوال جام د غوراوی پړاو رسمي سیالۍ د مارچ د میاشتې په 14 نیټه د زمبابوې په قربتوب پیلېږي. په دغو سیالیو کې 10 لوبډلې ګډون کوي او په 2 ګروپونو ویشل شوي دي. افغانستان په بي ګروپ کې د قربا هیواد زمبابوې، سکاټلند، هانګ کانګ او نیپال سره مخامخ کیږي.
دوستانو، په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. نيزو پروګرامونو تر ازو حقیقت څه دی پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې تان د څنګه لایا د مباسي
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلام، ستړي مشي. د حقیقت صدې خبرونه ده او زه محمد شنوارې د دې خبرونې کوربه یم. په دې وروستیو کې د ملي وحدت حکومت د سختو داخلي مخالفتونو سره مخ دی. دغه مخالفتونه اکثره د واک او په تذکرو کې د افغان او اسلام کلمې د لیکلو په سر دي. دا چې دغه روان داخلي مخالفتونه پر نظام څومره منفي اغیز لرلی شي د حقیقت څه دی په دې خپرونه کې مو له پخواني جهادي رهبر پروفیسور حضرت صبغت الله مجدي سره مرکه کړي. په لومړي سر کې مو ترې پوښتلي چې د افغانستان روان داخلي وضعیت کوم لوري ته روان دی.
وضعیت د افغانستان یو څه خو د خارجي لاسونو د لاسه خراب شوی دی او خرابیږي. ډېر به داخلي په افغانستان کې روان دی. کوم کشور د کوم مملکت ده نوم یې واخلم درته خپله تاسې پوهېږي. خو د بلې خوا نه د خپل د مل د خپل د حکومت دولت دستګاه داس هم کارونه نه کوي چې خلق آرام شي. افغانستان کې یو داسې یو سیاست غوره کړي چې د ټولو رضغ پکې وي او ټول خوشحالي به د دغه نه موږ هم تشریف لرو. ټول افغانستان خلک تشویق لري چې دا به تر آخره پورې بسیږي کېږي. موږ ډېر خواهش کړی د کول چې اصلاحات راغلي هغه اصلاحات چې لازم دغه نشي راوستلی ته خلک د هرې خانې شکایت لري. بیکاري یو طرف ته، فقر بیچارگی بل طرف ته، مشوره نشته. په خپله د حکومت هم مشوره شوی نه کوي. تاسو ته معلوم ده چې دا د حکومت په انتخاب کې د ما ډېر لوی رول ولرپدی، لکن سره له هغه هم دا سره هغه ده چې رئیس صاحب تعین شو پیسې رژیمو بیا ما سره مشوره نه کړي. نو دا خو نشي کېدی چې د سړی په یوازې یو سړی امکان نه لري چې ټول کامل شي مکمل شي چې ټول کارونه دی په خپله په عقل او په احساسات کې وکړي. نه، دا خو د خلق مشاورو په الامر امر د خدای دی.
داخلي اختلافاتونه څومره نظام ننګول شي که اوسنۍ ځینې بیلګې وګورو چې د جمعیت او د ملي وحدت حکومت ترمنځ چې کومې په دې وروستیو کې ځینې شخړې راولاړې شوي لا هم روانې دي. دغسې حالت ستاسې په نظر څه باعث کېږي د نظام په وړاندې به څومره ننګول شي؟
دا حالت راوستل صحیح نه ده، د وطن په ګټه نه ده. دا ډېر نقصان کوي، دا وطن به ټوټې ټوټې شي. موږ دا غواړو چې هر څومره چې د حکومت هم خرابي وي او تقصیر د حکومت ملت هم وي دولت هم وي، نو دا ضرور نه ده په دې وخت کې چې دا حکومت ټول خراب کړو. هر هغه چې دا خپله مخالفت ده او دغه حکومت سیاست سره قانون سره چې قانون کوي ډېر قانون غلطه ده. افغانستان د اسلام په مسلحت نه ده، لکن سره دغه مجبوریت ایجابي چې موږ باید هر رنګه چې دا د حکومت ټول ساتو او خدای هدایت ورته وکړي، کوشش وکړي چې اصلاحات راولي. اصلاحات چې راولي بیا به کار یې کم شي. نو دا صحیح کار نه ده چې دا خلک پورته کېږي او مخالفت د حکومت دی اندازې نه کوي چې وطن خدا نخته ټوټه ټوټه.
په دغسې حالاتو کې چې له یو خوا د ملي وحدت حکومت اوسي او بل خوا ته د جمعیت ګوند پورې تړلي کسان چې هغه په واک کې دغه ټکر رامنځته شوی بې طرفه کسان څخه چې خپله مجدي صاحب تاسې چې ملي شخصیت یاسې، د خلکو غوښتنه هم دغسې چې دغسې کسان څومره رول لوبولی شي په دغسې جنجالي مسله کې تر څو مداخله وکړي او حل لاره ورته ولټي.
خو دا عرض کوم چې زه طرفدار د دغسې حرکات نه یم او کوي اصلاحي حرکات یې صحیح ده. دا چې هر دعوا د استقلال کوي او د حکومت اطاعت نه کوي، دولت حکومت نه کوي، دا وطن خرابوي. نو د دوی طرفدار نه یم. زه خپله د استاد سازاتا ده. سازاتا یعنی ما سره یو احترام یو شی هم لرل، لکن چې هغه تاریخ چې دا دی د دعوا د استقلال کړې ده ما سره بیا نه ده کتلي او کرایشه ته ورته وایم چې وروره دا حوزه ښه نه ده. که غواړي نو راځي فشار په حکومت راوړي چې اصلاحات راولي. همدغه حکومت څو ساعتي چې اصلاحات راولي کنه ده وطن خرابېږي، ټوټې ټوټې بشي.
تاسو یادونه وکړله چې د یو اصلاحي حرکت ضرورت دی چې دا حرکت څه ډول اوسي او د چا دخوا نه؟
دا حرکت اصل دا چې کسانو چې دا افغانستان مشران دي، علما دي، دا کله خوب فرمقدار دي افغانستان دي، دا کسان باید داسې یو حرکت شروع کړي چې په حکومت باندې فشار راولي چې اصلاحات راولي. او دا خرابي د حکومت او خرابي دولت دا صحیح نه ده، دا په خیر د افغانستان نه ده. په دې وخت کې دا کار نه غواړم.
اوس پورې تاسو نه په دې برخه کې حکومت غوښتنه کړې ده؟
نه، حکومت هیڅ موږ سره مشورې نه لري. دغه تاریخ چې رئیس جمهور انتخاب شو او خدای ته معلوم ده، تاسو ته معلوم ده چې دا د ما په توجه په پتایی د رئیس جمهور شو. د همغه تاریخ ولکه به ما سره مشوره نه ده کړی. یو کال زه خپله هلته نه لاړم چې نمی غوښته د مشوره نه کړي څه وکړم. په یو لکه تاسو چې لاړم بعض کارونه د خاطر هغه د خاطر زه لاړم. نو دوی چې د مشوره هم نه کوي، دا یو غرور ده، یو غرور انساني ده چې زه تر ټولو ښه پوهېږم او په هر شی پوهېږم، حاجت د مشورې نه ده. یا که مشوره کوي دو درې کسانو چې نږدې ده ورسره هغو سره که مشورې کوي، نور دی علماء سره دانشمندان سره سابقه دار د افغانستان تر ټولو زیم نو ما سره هیڅ مشوره نه کی او ما دبه په تایید دی رئیس جمهور شوی ده اشن احتمال داد و داخل خبر داد که در افغانستان فقط نه داد وطن خرابه ای؟
این احساس و غلی که ناسی دل سی فکر کوی دا بگت وروی او کچیر تا در افغانستان او دی ملک او دی خاری بخاطر خپل اتاسی دا غگ پورت کهی دا غسی حرکت شاقه اصلاحی بانو لری
بلا ورور از اخپل از مریضی می دوم نزیاد تا دوم تکیف اون چکسر را زبزوفم بیخی بخبر نبیگو خوب خوب خوب
یعنی ساسی په نظر دسی یو ارتیا شته ده که چیرته دواړه خواوی غږ نه کوي یعنی دغه ته ارتیا شته ده چې بیت خپل یو تاسو دغه حرکت پیل کړي دغه سی به طرف پاکستان چې مخکې تاسو سره په پراز کې جهادي شخصیتونه دي مشان دي
درته وایم چې ارتیا د ما صحت قضا دغه نه کوي چې دغه لکم نو لا یو څه چې په ملک کې نو دې سره یې کوم حال خراب دي اوس قوم دې نیو نه وخت ده څلور پنځه نیو کال عمر ده او د پندش په تکالم د ماده مبارزه کیږي نو تاسو فکر وکړئ چې امریالتونه تقریبا ورس اتل سمالیتونه شوې نو به یعنی زه دغه څه او طاقت نه لرم دغه کنه خو دغه د ورشي چې ځوانې یو یو در ساعت وي خو ما د ورځې 14 15 شل ساعت کار کوم نو اوس هغه مشکل نشم کولای لکه خو اوسم کدم کن مشوره وکي خم مشوره ورکوم د افغانستان د حکومت په خیر مشوره کو خو نه کی
خغل مجددی سب یو بل موضوع چې اوس هم په هیواد کې ډیره زیات ګرمه ده تاسو به هم ترینه خبرې سي د تذکیرو مسله ده د تذکیرو کې د افغان او د اسلام د کلمې لیکلو څه کول په کار دي دلته خو حکومت خو پریکړه کړې ده خو ځینې کړۍ شته یا په هیواد کې ځینې ډلې شته چې هغوی ورسره مخالف دي ستاسې پیغام هغه خلکو ته څه دی چې بیا
مو خو نه داسې وروي ده چې یوازې د پنجشیري ورونه دوی مخالف دي نو خو ټول کسان هغوی قبول کړې ده دا خبره نو په هر صورت سره دا خو چې د اکثریت د افغانستان خیر غواړي په بنګ باید موافقه وکړو که نه وطن خرابېږي نو اوس دا تذکرې که په دغه ترسیم سره چې دوی کوي دا خو نقصان نه دی دغه افغان چې لیکي او قومي ولیکي چې قومي خو دا خو افغانستان دی کبون کلونه زر کلونه زیات دا د قومون د سره افغانستان کې او یادېده همېشه به قبول ده خو افغان او قومیت دا دا خو نقصان نه لري زموږ په نظر یعنی دا باید قبول کینو
یو بل موضوع چې تاسو ویل کیږي چې ممکن ځینې اوازې دي چې د قیادتي شورا په نوم یو شورا به رامنځته کیږي د هیواد کې روان وضعیت پر دې منیم تاسو کوم معلومات لرئ
نه چې معلومات نه لرم مسخه قیادتي شورا خو په خوب د افغانستان کې اوس خو که شي نیست چې په خپل رئیس جمهور هر شي هغه ده نو د قیادتي چې ضرورت هم لري
بیا د اوازې دي چې ممکن دغه شورا ته اړتیا ده چې هغه به د فعالیت پیل کړي ساس په نظر څومره به ګټوره وسی
یعنی که شورا د دانشمند خلقو د رهبرانو او کسانو چې مخلص خلک دي په افغانستان کې سوابق خرلی تو خلق ورته خبري اوري
خغل مجددي سبوس راګر د کچیر ته د ملي وحدت حکومت لتاس نه غوښتنه وکړي په روان او د وضعیت پر اساس د همکارینه تاسو حل لار ته ګوري ورته
موږ مشه نظر واخلي یا مشوره واخلي کومه د صداقت سره مشوره ورکو چې د افغانستان د حکومت ټول خلکو په ګټه نو کوم شخصي مطلب په دې کې نه لرو نو د موږ نه پښتنه کوي نه مشوره اخلي نه نظر اخلي
که چېرته ملتاس نه غوښتنه وکړي تاسو به حل لاره په څه کې ګوري
بیا بیا ورته وایم بیا نو هغه لاره به هغه وخت ته خیم چې دوی پښتنه وکړي بیا ورته خیم
له دواړو غاړو نه به تاسو غوښتنه څه وي
جمعیت هم که غوښتنه وکړي ورته وایي چې دې وخت کې دا مخالفتونه دا استقلالونه چې تاسو اعلانوي دا وخت نه ده دا وطن ټوټه کوي نو حکومت هم وایم چې تاسو داسې وکړي چې یو اندازه دا موضوعات په خبرې سره حل کړي او په زور هم نه کېږي
په اخر کې د افغانستان ولس نه ستاسو غوښتنه څه پیغام څه دی ورته دغسې روان وضعیت کې خپله ولس څنګه رول لوبولی شي د هغوی نه ستاسو غوښتنه څه ده
دا خو رور اصلي خو دا ده چې یعنی د ټول خلقو او نظر ضروري نه ده ضروري دا ده چې علما دینی او غیر علما دانشمندان ډاکتران د خدای تجربه خلک دغه کسانو چې د اختیار په خبرو پیږي او سابقه سم سابقه لري او د افغانستان په خیر خبره کوي دغه خبر خلکو نه مشوره واخلي دا خلق چې مشوره ورکی هغه باید حکومت او دولت عملی کړي.
ډیر زیات مننه.
سلامت خیر.
تاندې تانګې
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې تانګې درنو اوریدونکو سلام. نن سبا اکثرا ځوانان لیدل کیږي چې د ټوکو په نوم یو بل ته ښکنځلې کوي. دغه ښکنځلې د دوی اړیکې او ټولنیز حیثیت څومره زیانمنولی شي.
هغه ته ښکنځل وکړل ترمنځ بیا ډیر سخت خپګان راغی.
دا ډول رویه کومې ستونزې زیږوي؟
ښکنځا وس په جنگ بدل شي.
په ښکنځلو عادت شوي ځوانان څنګه له دې عادته راګرځېدلی شي؟
شل ورځې بدې کلمې، بدې الفاظ، بدې ټوکې ونکو، ورو ورو مم عادت مثبت کیږي.
دا خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړي او زه مسکا هوته کې وړاندې کوم، همدې موضوع ته پکې تم کیږو. ځوانان له خپلو هغه ملګرو سره چې ډیر ورته نږدې وي او فکر کوي چې نه ترې خفه کیږي، ډیر کله ټوکې کوي. دغه ټوکې ورو ورو مخکېځي او آن د ښکنځلو تر سرحده رسي چې دواړه خواوې تل د ټوکو په نوم زغمي. خو په ښکنځلو دغه عادت شوي ځوانان ډیر کله له نورو هغو کسانو سره هم د ټوکو پر مهال ښکنځلې کوي چې دغه کاری نه خوښېږي. په دغسې وختونو کې ممکن مقابل لوری جدي عکس العمل وښیي او دغه عکس العمل د دوی اړیکې پیکا او یا له منځه یوسي. دوه ځوانان په همدې اړه راته غږېدلي.
امانو محمد ارشاد دا کار نه شي دا چې دنډیوال باندې موږ دی او کنځلې کوي. دا کار نه موږ دی سترے لپاره کوو چې خوشحاله او ساتم تیر شي مالې چې لږ ګپ او یو دنډیوال سره وویست.
نو مې اذن متین درښته اوس ځوانان خپل منځ کې د ټوکو باندې یو بل ته کنځلې کوي. ما لیدلې دي پانتونونه کې، مکتبونه کې، لار کې، کورونه کې یو بل سره کنځلې کوي. ټوک مسله چې دا کار نه دی باید ځان وساتي.
دا چې ولې ځوانان د ټوکو پر مهال ښکنځلې کوي، په مجلسونو او ناستو کې د ټوکو پر مهال ښکنځلې څومره د اړیکو په زیان تمامیږي او څنګه کیدلای شي چې ځوانان په خپلو خبرو حاکمیت ولري او نامناسبې خبرې ونه کړي، زموږ همکار همایون هیواد له درې ځوانانو سره په همدې اړه بحث کړی. په بحث کې برخه اخیستونکي د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسترۍ دورې محصل یونس تنویر، لیکوال او مدني فعال شفیق طبیب او ځوان شاعر فدا محمد باراندي.
تنویر صاحب، لومړی له تاسو پوښتو چې ولې ځوانان ډېر کله چې مجلس کوي یا ټوکی کوي ډېر نامناسب الفاظ یو بل ته استعمالوي یا کنځلې کوي؟
د دغو هغه اصلي سرچینه یا اصلي منبع یا دغه شی ولې را پیدا کیږي؟ دا د یادې افتخار له مخې وي، لکه یادې ځان ښودنې له مخې وي چې یو څوک د بل سره په دغه ډول هغه ګپ آزادوي. یو هوټل کې ناسو یو بل دوست یو هغه په یو قوم باندې ولګېدلو، هغلته په یو هوټل کې د قوم شخص هم ناسو. نو پیغه دا کیسه ډیره بدول گی دا راجک شي او غم کنزا وکي، کنزا وس په جنگ بدل شي.
باران صاحب، ځینی کسان چې له چا سره عادت شي چې د ټوک په محل یو بل ته کنزل کوي خو له ټولو خلکو سره رابطه دغه سنوي، دا چې دی له د سره دا عادت شوی فکر کوي چې نور خلک به هم د دغه کنزلو په وړاندې حساسیت ونه خي ځکه له هغه سره هم کوي. دا ډول کار بیا نوري رابطې څومره زیانمنولای شي؟
کنځلې کول په اخلاقي لحاظ لویدلی کار دی. رښتیا هم د ځینی کسان وي خپلو ډیرو نږدې ملګرو سره کنځلو ګپ لري، وروسته یې ځینې نور ملګري یا داسې کسان وي چې هغوی سره د دوی دغه اړیکه که څه هم نږدې وي مګر هغوی له کنځلو بد وړي. کله چې دوی کنځل کوي هغه کس ته د دوی هغه ملګرتیا خرابیږي. نه یوازې ملګرتیا یې خرابیږي بلکې هغه ممکن یو ډول برخورد وښیي ولې ده ته کنځل وشول. زما خپله تجربه د څه مده وړاندې مې همدغسې دوه کسان ولیدل، هغوی مخکې نه خپلو کې کنځاو ګپ لره، کنځاوې یې کولې یو بل ته. که څه هم هغه ملګري چې ده ورسره د کنځاو ګپ لره ممکن ده به یې لحاظ کوه، خو کله چې بل کس راغی هغه ته کیسو کې سور کې راغی دا ایر کړل چې دی کس سره ما د کنځاو ګپ شته که نه، هغه ته کنځل وکړل ترمنځ بیا ډیر سخت خپګان راغی. نو رښتیا هم دا بدې پایلې لري.
طبیب صاحب، ځینې ځوانان دا عادی گنی چې کنزل وکي دا کنزل کده ټول په مخ کې کیږي یعنی یو څوک چې تانه پیژنې یا دغه ملګری ملګری دی وی د خپل د دغه ځوانانو د ټولنیس حیثیت پټولو کې یا نور ته په بد معرفي کولو کې څومره رول لري
د بد معرفي کولو ډیر لارې دي چې ولاره تر غټو لارې و دا غم د یو ځوان چاته پټولنه کې مثال بد معرفي وي هغه کنزلو باندې وي مثال په جی کی مثال اور کئی چیز پلانا خو ډیر بد عادت لري ولی ډیر کنزل ک یار چاته خلو را چی د سیادت د مثال لکه پلانا حیوان یو دی حیوان غورته خطاب ورته کوي
تنویر صاحب لدغه سی ټوکو چی کنزل پک شوی دی هتا مرګونه شوی دی دا څنګه کنټرول کیدل شي چی اول یو انسان دغه سی یو بد خبره ونه کړی او کیږي دا غی په وړاندې زغم خودل شي او ورسته هغه کس ته لارښوونه وشي چی دغه کار چی تکوي دا سم نه ده
دغه کنزل او مخنیوی چې کوم دی دا کوم کو هغه پدې کې پلار او یا د کورنۍ مشران غړي ډیر رول لري هغه چې کله په وجرا یا ډیرا کې کینی یا په کوټه کې کینی تر ټولو نه پدې ټولنه کې مشوم ته زیاتې کنزا کیږي نو کدا خلک د خپل ځان سره دغه شی کنټرول کی یا مثلا د کم انساني تهذیب چې دی انسان ته پدرنه سترګه ولیدل شي هغه کوم مشوم یا هغه خزوي هغه کار سوکوي نو ته باندې دی شي هغه مخنیوی ورو ورو نیول کیږي او دغه شی یو بد چاته ورماري پیشي نو ته چې اجرا کی کوي اجرا دی پنځو جای دی نو چالت دا کیسه کیږي نو ولته بن مشوم دی ام دین څخه متاثر کیږي او انسان چې دی تقلیدی پرمختګ کوي یعنی دیوبل نه چانه زده کوي اوري اغا بیا کوي پیغه باندې عمل کوي او ام دغه شان ځوانان روک دی کیږي دی مشوم توپ نه روک دی او په دې مرز باندې اخته کیږي
باران صاحب ځینی کسان وای وای دا پلانه په خپل خله اختیار نه لري ار ستری راوز یو هر سوای څنګه کیدلی شي چې مونږ په خپل خبرو حاکمیت ول روحه څه چې بد دی ناوړه دی الفاظ رونه باسو نور ته ونه وایو
د خبر پاړه موږ تاسو ټولنه کې یو عمومي اصطلاح دی وای کله چې خبره کوو یو ری ذهن ته اوس پر عقل ته اوس پر کا عقل د کولو اجازه راکړه و دی کړو کنه و دی نکړو اهم خبره دا ده چې موږ باید په قرانه کې د قرانه غړو ته دا ور وخایو چې کنځلي کول په خپل ذات کې بد کار ده یعنی په دې سره ستاسو حیثیت ډیر ټیټ معرفي کیږي خدا دې چې کنځلي ونیش په هر صورت کې دا بد کار ده حتی ک د مینې یا د اړیکو د نزدېکټ په وجه یو بل ته کنځل کیږي دا بدی پایلې لري او لویدلې کار ده
طبيب صاحب ځینې ځوانان په دې خاطر چې په یو مجلس کې ځان له نورو متفاوت وخی یا یو ځوان تر خپل تاثیر لاندې راولي او یا دی داسې وخی چې زګنی ډیر په هیګه ما دا وخت هم دی هغه مخاطب کس ته کنځلې کوي یا داسې په بدو الفاظو هغه مخاطب کوي
مثال زه یا لک په هیګم یا ډیر په هیګم خو که یو مجلس وي مثال زه یو مخاطب پیدا کم یا مې غسر په نور اړیکو کې مشکل می وسره غلې وي نو دلته ما سره نور مرګري وي د سره می نو دغه وخت کې زه سوء استفاده کوم یا هم سیاره دای که هر کم ته باید زه په دغه مجلس کې خام کم او کمې د مرګرو تراولم نو زه د کنځلو نه استفاده کوم زه یو حلاره خیمه او کدی سی دام خو او بهتره حلاره وی هغه دا چې څوک چې کنزل چاته وکی متقابل لوري باید کنزل ونه کی هغه دی وی چې دماو دی تانوره د غمر انډیوالی وا ختمه ځکه ته د خلینه ډیر تروی او زه د سینه سم کولای چې زه د تا پر رقم شم په منجلس کې که یو وی کلسته نه وی دیغونه هغه خور سړی پیږي سیاره کنزل بد کار ده چې دا څوک کین د خپلم په دی پیږي چې کنزل خ کار نه ده نو دلته لسته نه دی دغه نه دا کی سیاره پلانی دی پلانی انډیوال سره په دی اړی کا وش کوله چې په کنزل ترې خپشه نو دا لسته نه سبب بل منجلس کې کینی نو دا خبره نور ته تتکیږي نو دلته خپل د سړی اول خود خپلم پیمانیږي او نه دلته نور تم د فکر رسیږي که زه چاته کنزل وکم کېدای سي د مانم د مرګره خپسی لکه پلان نه چی خپس نو د ځوانانو په منځ کې چې څوک پختوي خل را ایدا ده چې نور باید هغه سړی سره مرګرتیا پریک د تراغه وخت پورې چې ترڅو د خپل عادت نه نه یو وخت
غواړی د ځوانانو لستونزو لاسته راوړنو او د ژوند له نورو مسایلو خبر شي تاندې څنګه خبرونه واوري دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکراری د یک شنبه ورځ د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شي
درنو اوریدونکو د ځوانانو باسمو واورید
اوس د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې څانګې د استاد پوهنیار شرف الدین عظیمي څخه به واورو چې د ټوکو پر مهال ښکنځلې کول کومې اروایي او ټولنیزې ستونزې د ځوانانو په ژوند کې رامنځته کولی شي.
اول دا چې د ځوانانو ترمنځ اړیکې او روابط ابتذال طبیعي. دویم دا چې هغه ځوانان چې په دغو ډلو په دغسې مراسمو کې په دغسې غونډو کې انډیوالیو کې شب نشینیو کې اشتراک کوي پر نفس اعتماد کمیږي، خلاقیت یو ډول ټیټیږي، کمیږي، یو ډول ټولنیز روابط خرابیږي، او که ټولنیز روابط مې حسنه نه وي یو ډول له دغو مسایلو نه جنګ پیغورونه او توهینونه دشان هم راپیدا کیږي. یو ډول بد زده کړه ده، نامطلوبه تربیه ده، او دا بیا وروسته وروسته عادت کیږي او سختیږي، ورته بیا وروسته تا سمه خبره نسي کولی. یو خو ټوکې دي، تب خوشي ده، خوشحالي ده، جمع تاییده و، اما یو هم خیلیگی ده، مسخرگی ده، توهین ده، تحقیر ده، چې هغه قطعا موږ نه تاییده و. دغه خبرې انسانان بد معرفي کوي. نو ښه خبر ده چې دا کارونه ونیسي.
د استاد عظیمی په وینا د کنزلو د پریخودو لپاره باید له ډیرو وړو وړو خبرو دغه کار را پیل کړو. دی وایي کچیر مو مخکې د چانو مسخره کوه، له دې وروسته یې باید په احترام واخلو.
شل ورځې که دا کار وکړو، یعنی بدې کلمې، بدې الفاظ، بدې ټوکې ونه کړو، ورو ورو مو عادت مثبت کیږي. اول باید له اروایي اړخه ځان تلقین کړو، دویم یو څه ادامه ورکړو، دریم له وړو وړو مسایلو شروع کړو، او څلورم په ازرارو ځان پوه کړو. زما نظر دا دی چې د هغوی د اصلاح په برخه کې کوشش وکړو. که احیانا اصلاح کېده یا موږ خپل نظر ورته وایو، موږ ورته وایو چې ګوره ورور، زه په دغه خبره ناراحته کېږم، خوا بده ومه، دا زما اصول نه دي، تاسې حق نه لرئ چې ما په اړه داسې یو نظر ورکوئ او هغه پوه کړي. بیا که هغه پوه سه، یو ښه که پوه نه سه، بیده ترک.
دیني عالم مولوي بشیر احمد ستانکزی هم وایي ښکنځلې کول په اسلام کې ناروا کار دی. هغه زیاتوي څوک چې نورو ته ښکنځلې کوي لکه ځان ته چې کوي،
هغه که په ټوکه کوي او که په مسخره کوي او که قصدن وي یو څوک چاته کنځا وکړي، نو کنځا په اسلام کې حرام ده. نو که ته یو چاته کنځا کوي، د مور ورته یادی، پلار ورته یادی، نو بې عینهی مجبوري هغه ستا مور و پلار یاد کړي. نو چې هغه سړي ستا مور و پلار یاد کړي، لکه تا خپله چې مور و پلار ته کنځا کړي وي، او دا په اسلام کې حرام ده. او که د ښځې کنځا ورته کوي، د لور کې ځکه دا کنځا کول دا هم عبثیات دي. هر عبثیات حرام دي. هغه که یو کنځا هم یو عادي عبث غوندې کار وي، په دې باندې مجرم یې فنیز د الله باندې، او الله به دې نیسي.
د تاند څنګه د خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا خې چاري.
راز چې زو یو زلې پکتیا ته انډي والا بللا چې خوان با وکړي ډیر زیات بشو خوشاله سچ زو یو زلے پکتیا تانڈے والا واللہ چھپن بابکڑی دیر زیاد بشم خوشالا پرنن سابا کے تیر شل آخر درے چالور کالا لی دو تدیم تگے سڑ گیا کلی والا لی دو تدیم تگے سڑ گیا کلی والا رنگا گریا دبر کلی کو لالا راز اچھی زو یو زلی پکتیا تا اندی والا والا چھ خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا والا چھ خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا
پکتیا والا چکن باوکڑی پھر کیا شو